دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میو منې. په دې یو ساته خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې درخبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، نن په پاکستان کې د سینټ پر خالصو څوکیو انتخابات کیږي. په بن کې پر پولیس او پوځیانو په وسوالو بریدونو کې شپږ پولیسان او څلور پوځیان ژوبل شوي دي. او په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرائیلو په هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د یوه کمانډان په ګډون ګڼ کسان وژل شوي دي. اوس دا خبرون تفصیل. نن په پاکستان کې د سینټ پر 19 خالي څوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی چې د سینټ د 43 خالي څوکیو ډکولو لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. د خو انتخاباتو لپاره 143 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب 9 نوماندان به له مقابلې منتخب شوي دي. کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې و چې اوس به پر پاتې دیش خالي څوکیو انتخابات کیږي. خو نن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو پر سر د راولاړ سوي جنجال وروسته انتخاباتي کمیشن اعلان وکړ چې هلته نن انتخابات ځنډوي. نو د سینټ لپاره ټوله 19 څوکۍ پاتې شوې چې نن به د پارلمان غړي رائے ورباندې اچوي. په پاکستان کې هر درې کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایي یعنی 43 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د شپږ کلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوي دي. نن په قامي او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالي شوو څوکیو انتخابات کیږي. په دې لړ کې د رای اچونې بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازدیګر تر 4 بجو به روان وي. په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي د سنی اتحاد کونسل غړو د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو اعلان کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف د سند صوبې مشر حلیم عادل شیخ په دې اړه پرون مشال رادیو ته وویل،
هم سینټ الیکشن کا هم بھرپور طریقے سے
موږ د سینټ ټاکنو په مکمل توګه بایکاټ کوو. زمنګ کاندیدانو خپل کاغذونه بیر تاخستی. موږ د سینټ د دې ټاکنو برخه نه جوړی کو. په سنی اسمبلی کې زمنګ یوازې نه غړی دي، نور په درغلی اسمبلی ته رسیدلی دي.
اقدار پہ قابض ہیں.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې سنی اتحاد کونسل په سند اسمبلی کې د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو په اړه هغوی ته لیک نه دی لیږلی. خو ځینې شنونکي وایي چې په سند اسمبلی کې د سنی اتحاد کونسل د نوماند د بریالي کېدو تمه نشته، نو ځکه هغوی دا پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو او پوځیانو په وسوالو بریدونو کې شپږ پولیسان او څلور پوځیان ژوبل شوي دي. د بنو پولیس ویان محمد بشیر نن مشال رادیو ته وویل چې تېره شپه له بنو ټاونشپ سره نږدې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي برید وکړ چې له وسلوالو سره د نښتې پر مهال شپږ پولیسان ژوبل شول. نوموړي زیاته کړې چې تر برید وروسته وسلوال تښتېدلي او پولیسو د هغوی د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا په بنو کې یو پوځي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له امله نه غوښتل خپل نوم واخلي، مشال رادیو ته وویل چې تېره شپه د بنو په بکخیلو کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید وکړ. د نوموړي په وینا له وسلوال سره په نښته کې د پوځ د یو میجر په ګډون څلور امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي چې وروسته یې د بنو پوځي روغتون ته وړي دي. هغه ادعا کړې چې په نښته کې یې یو وسلوال وژلی چې جسد یې د پوځ په ولکه کې دی. تر دې دمه هیڅ وسلوالې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د شام په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرائیل په هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتوندانو ځواک د یو کمانډان په ګډون ګڼ کسان وژل شوي دي. د شام او ایران چارواکو، رسنیو او حکومت مخالفو ډلو ویلي چې دا برید پرون شوی دی چې ایراني چارواکو یې د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ځواک یو جګپړي کمانډان بریګډیر جنرال محمد رضا زاهدي په دمشق کې د ایران د کنسلګری پر ودانۍ د اسرائیل په برید کې وژل شوی دی. یوې پوځي سرچینې د شام حکومتي خبري اژانس ویلي چې اسرائیلي توغندي د ګولان له لوړ څخه توغول شوي چې د شام د هوایي دفاع نظام یو شمیر شنډې کړي، خو ځینو یې هدف په نقشه کړ چې د ودانۍ د بشپړ ویجاړولو او دننه د ټولو کسانو د وژلو او ژوبلېدو لامل شول. په شمالي وزیرستان کې د ځمک لاندې بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د ضلع انتظامی چارواکو مشال اډیو ته ویلي چې پرون د میرامشاه پوځي چاوڼۍ بهر لاغزن تار سره دوه ماشومانو لوبې کولې چې بم یې په لاسونو کې چاودېدلی دي او هغوی سخت ژوبل کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د ژوبلو دواړو ماشومانو عمرونه تر 14 کلونو کم دي او په خپلو کې د تره یا اکا زامن دي. اور سه خبر د لوبو د هند غوړه لیګ ای پی ایل په نوم د شلو اور کرکټ په سیالیو کې نن رائل چیلنجرز بنگلور او لکنو سوپر جاینټس یو بل ته مخامخېږي. د بنگلور په لوبغالي کې د اپریل 2 می سیالي د پېښور پر وخت د ماخستن پر و او د کابل پر شپږنی مبجو پیلېږي. تر دې ورځ مخکې راجستان رائلز ممبئی انډینز ته په شپږ وکټو ماته ورکړه. ټاکل شوی چې سبا به دلی کیپیټلز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. نن د پاکستان په قومي او د پنجاب او سند په اسمبلیو کې د سینټ د خالصو چوکیو لپاره انتخابات کیږي. بل پلو د انتخابات کمیشن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د یادو انتخاباتو لپاره د کېدونکي رای شماري ځنډولې ده. تحریک انصاف د سند له اسمبلی څخه د سینټ په انتخاباتو کې لبرخه اخیستو بایکاټ کړی دی. د سیاسي چارو یو شنونکی وای
او پاکستان تحریک انصاف چې برخه نه اخلي نو هغه بنیادی وجه دا ده چې هغوی سره په نمبر گیمز کې دنه نمبر پوره نه دی.
پاکستان ادا کړی دا چې د خیبر پښتونخوا په بشام کې چې چا پر جنایانو ځانمرګي برید کړی وو هغه د چمن له لارې له افغانستان ورغلی وو. د امنیتي چارو یو شنونکی وای
دا ډیر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتر سفر کوي او بشام تر رسیږي. دا ټول لار باندې ولې نه درول کیږي یو بې نمبر پلیټ موټر.
دا دی هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن د پاکستان په قومي او د پنجاب او سند په اسوبای اسمبلیو کې د سینټ پر خالصو چوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې په 48 خالصو چوکیو کې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نمائندان بیل مقابله منتخب شوی دي او اوس به د سینټ پر پاتې 13 خالصو چوکیو انتخابات کیږي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی وو چې د سینټ د 48 خالی څوکیو د کول لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. د هغو انتخاباتو لپاره 1048 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نوماندان بیل مقابله منتخب شوي دي. په بلوچستان کې پر عمومي څوکیو بیل مقابلې منتخب شوو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم انارالحق کاکړ هم شامل دي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د رای اچوین بهیر به د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 4 بجو روان وي. په پاکستان کې هر 3 کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایی یعنی 48 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د شپږکلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوې دي. ټاکل شوی چې نن په قامی او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالي شوو څوکیو انتخابات وسی. له 2024 کال څخه د پاکستان سینټ ټول 69 غړي لري چې ورڅخه هر صوبه 14 عمومي څوکۍ او 9 ځانګړي څوکۍ لري. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د قامی اسمبلی غړي د سینټ د یوې عمومي څوکۍ ترڅنګ د پوهانو یا ټیکنوکراټانو او علماو پر یوې څوکۍ د سینټ غړي وټاکي. بلخوا به د سند اسمبلی غړي د اوو عمومي څوکیو ترڅنګ د ټیکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د ښځو پر دوو څوکیو د سینټ غړي انتخابوي. د دې ترڅنګ به په پنجاب کې د ټیکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د ښځو پر دوو څوکیو د سینټ انتخابات کیږي. داراز دا ځل به د پنجاب او سند اسمبلیو غړي د مذهبي لږکیو لپاره پر خالي سوي یوې وې څوکۍ هم سینیټر انتخابوي. په خوا قبایلي سیمو هم په سینټ کې څوکۍ لرلې خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع په خیبر پښتونخوا ورګډې سوې نو په تدریجي ډول یې څوکۍ کمی او له 2023 کال څخه په بشپړ ډول ختم سوې. دمګړی پاکستان تحریک انصاف په سینټ کې تر ټولو زیات یعنی 15 څوکۍ لري چې ورپسې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن 13 څوکۍ لري.
احمد شاه اعظمی و چې رپورټ وړاندې کوو. ټاکل شوی وه چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د سینټ د چوکۍ لپاره انتخابات وسی، خو د انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې ځنډولې دي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره سره د ټلیفون پر کرښه دی. غلام غوث، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته ووایاست چې د انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې ولې ځنډولې دي؟
جی بالکل، دا خو د وړاندې نه د انتخاباتو کمیشن دوی ته ویلي وو چې کوم دغه مخصوص نشستونه او مخصوص په اسمبلی کې د هغې د حلف په معامله باندې چې که د دې نه دا حلف نه اخیستلی کېږي نو کیدای شي چې دا انتخابات وځنډوي. دا د وړاندې نه دوی ویلي وو، خو نه ام هغې ته لکه مطلب دا دی د الیکشن کمیشن چې کومه عمله وه هغه د اسمبلی ته راغله او هغې د هغې ټولو حالاتو جاج واخیستو او چې کوم انتظامات وو هغه نه و شوي، نو د هغې وروسته چې کوم دی نو لکه د حلف چې کوم انتظامات وو که نه د پنځه چې کوم مخصوص غړي دي هغې سوګن نه وو اخیستی، نو په هغې اړه باندې دي بیا یو نوټیفیکیشن دغه کو جاری کو او په هغه نوټیفیکیشن کې الیکشن کمیشن ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم الیکټورل کالج دی دغه دپاره د سینټ د الیکشن دپاره په دې صوبه کې هغه پوره نه و، نو ځکه دوی دا انتخابات وځنډول او په دې کې دا نقطه لیکلې ده چې د حلف اخیستلو پورې به دا دغه دوی وځنډول دا انتخابات، یعنی چې کله دغه حلف واخیستلی شي دغه د پنځشتو غړو نه نو بیا به لکه مطلب دا دی چې بیا دا انتخابات کېږي. بیا په دغه نوټیفیکیشن کې دوی هغه ټوله خبره هم کړې ده چې سنی اتحاد کونسل کې دا
دوی ټلیفون کې ستونزې د غلام غوث که په لنډ توګه اوریدونکو ته دا ووایسته چې دغه د ځانګړو چوکۍ باندې د حل مسله څه ده، که اوریدونکو ته په لنډه توګه دا ووایست.
لنډه توګه باندې دا داسې ده چې د کم مخصوص چوکۍ په هر صوبایي اسمبلی کې نه دغه شان په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخصوص د ښځو شپږیس چوکۍ دي او څلور چې کم دی دا
بخښنه غواړو اوریدونکو د غلام غوث ټلیفون کې څه ستونزه وه. په دې اړه به په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوو او زو د نور رپورټونو پر لور په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي د سنی اتحاد کونسل غړو د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې سنی اتحاد کونسل د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو په اړه هغوی ته لیک نه دی لیږلی، خو ځینې شنونکي وایي چې په سند اسمبلی کې د سنی اتحاد کونسل د نوماند بریالی کېد تمه نسته، نو ځکه د هغوی نه ګډون پر انتخاباتو څه خاص اغیز نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې په سند اسمبلی کې د دولس نویو سیټانو لپاره انتخابات کېږي. په دې نور تفصیل له کراچۍ د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پی ټی آی د سند صوبې مشر حلیم عدل شیخ د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند غړو یې پریکړه کړې ده چې په سند اسمبلی کې د سینټ د ټاکنو لپاره چې کومه رایه ورکول کېږي په هغې کې به برخه نه اخلي.
هم سینټ الیکشن کا هم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں.
دیوائی منگ دا سینټ ټاکنو په مکمل توګه بائیکاٹ کوو. زمنګ کاندیدانو خپل کاغذونه بیر تاخستی، منگ دا سینټ د دې ټاکنو برخه نه جوړی کو. په سن اسمبلی کې زمنګ یوازې نه غړی دي، نور په درغلی اسمبلی ته رسیدلی دي.
منډیټ چور اقدار پہ قابض ہیں.
خود ټاکنو کمیشن د سن صوبې چارواکي وایي پاکستان تحریک انصاف د سینټ په ټاکنو کې برخه نه اخیستو په اړه د ټاکنو کمیشن ته په لیکلي بنا سندی ویلی. په کراچۍ کې خبریال سلمان سعادت خان بیا وایي تحریک انصاف ته د سن صوبې نه د یو سنیټر ملاویدو هیله هم ختمه شوي، نو په ټاکنو کې برخه د نه اخیستو څه اثر نشته.
او پاکستان تحریک انصاف چې برخه نه اخلي نو هغه بنیادی وجه دا ده چې هغوی سره خو نمبر گیمز کې دنه نمبر پوره نه دي. چې کوم د سینټ برخه ده په هغې کې دننه د سن نه دولس سیټونه د پیپلز پارټۍ دي، دوه سیټونه چې دي هغه د ایم پی ایم دي. داسې که دیو په منډه تړوالې وي نو یو سیټ چې دی هغه ډېر په کلاره پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه اغستی شو. خو خبره دا ده چې کوم پولیټیکل سینریوز دي او چې کوم دیو ته چې کوم ریزرو سیټس ملاو نه شول نو هغې د وجه دیو وس دا یو سیټ دیو ته به ډېره ګرانه وي.
سلمان صادق خان په وینا امکان لري چې پیپلز ګوند به د سن صوبې څخه د لسونه تر یولس څوکۍ وګټي. د نوموړي په وینا په سن کې فیصل ووډا د آزاد امیدوار په توګه د سنیټر لپاره کاغذونه جمع کړي دي او ویل کېږي چې فیصل ووډا د پاکستان د استبلیشمنت په ملاتړ سنیټر جوړیږي. دا مهال پیپلز ګوند د پاکستان په سینټ کې دیارلس سنیټران لري چې له دولسو یا دیارلسو نورو څوکو ګټلو سره به پیپلز ګوند د پنځیشتو تر شپږیشت سنیټرانو سره په سینټ کې دویم غټ ګوند جوړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بنو ضلعي انتظامي چارواکو، پولیسو او امنیتي چارواکو ویلي چې تېره شپه په بنو کې د وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې شپږ پولیسان او د یو میجر په ګډون څلور پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ځمک لاندې بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو پولیسو ویان محمد بشیر مشال ریډیو ته وویل چې بنو ټاونشیپ سره د شپې وسلوالو د پولیسو په ګاډي برید کړي چې وسلوالو سره نښته کې شپږ پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوال د برید پس تښتېدلي او پولیسو د وسلوالو د نیولو لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په بنو کې یو فوزی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هم تیره شپه بنو بکاخیلو کې وسله والو په امنیتي سرتیرو برید کړي. د دوی په وینا د غنخته کې د یو میجر په ګډون څلور فوزی عسکر ژوبل شوي چې بنو فوزی روغتون ته یې وړلې. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. دوی وایي چې نخته کې یو وسله وال هم وژلې چې جسد یې د فوز په قبضه کې دی. دغه شان دریمه پیشه هم د اپریل په لومړۍ نیټه میرامشاه ډانډي سیمه کې شوې چرته چې دوه ماشومان لینډماین چاودنه کې ژوبل شوي. د ضلعي انتظامي کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په لومړۍ نیټه ماشه میرامشاه چاوڼې نه بهار لګېدلې ازغنتر سره دوه ماشومان چې شپاړس کلن دي کلونه نوما بم یا خستې چې په لاس کې ورچاودېدلې. د دوی په وینا دواړه کسان چې خپلو کې تر زامن دي وسیم الله او عمر خطاب نومیږي د بم چاودې دوله کابل سخت ژوبل شوي دي او د میرامشاه په روغتون کې درملنه روانه ده. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل او خواوشا کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. یو په بل یې بریدونو کې تیزی راغلې. شمالی او جنوبی وزیرستانونو کې د یوې مودې نه د برودی سورنګ یا لینډماین چاودنې هم یو شمیر ځایي خلک د مرګ ژوبل سره مخ کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلته ځایي خلکو په وار وار د لینډماینونو صفه کولو عوام ولس ترې ژغورلو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوز هم په وار وار دعوی کړي چې تر ډیره حده یې سیمې د لینډماینونو څخه صفه کړي او د صفایي عمل روان دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
پاکستان پرون ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید یو افغان کړی وو او له باروتو ډک موټر یې هم له افغانستانه راوستی. بلخوا په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز ویلي دی چې په هغه هیواد کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دغه مرکز زیاته کړې ده چې په تیرو درو میاشتو کې په پاکستان کې تر څلور سوه زیات کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې څلور سوه دېرش تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې دوه سوه یو اتیا تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې تر ټولو ډېرې امنیتي پیښې یعنی په سلو کې دوه نیوي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوي دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلی کې پر چینایي انجینرانو. پاکستان پر چینایي انجینرانو حمله د ټي ټي پي کار بللی، خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. له بلې خوا پاکستان پرون وویل چې دا برید یو افغان کړی و او له چاودېدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستانه د بلوچستان ایالت د چمن له لارې راوستی و. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای وایي چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډېر جالبه ده چې موټر له چمنه راځي او 1180 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیږي. پلاتول لار باندې ولې نه درول کیږي؟ یو بې نمبر پلیټ موټر له دغه خطرناکو سیمو دلته رسیدل یو څه عجبه غوندې بریښي. خو بیا هم چون د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوې د اثبات رسول دپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه د وی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پیشي ترځایه له باروتو د ډاک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لار د تلاشي هیڅ پوسټ نه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څیړنې مرکز وایي چې په تیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثر امنیتي پیښو چې مسؤلیت ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دوي او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پره د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نورې وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څیړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انستیتوت ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همداراز څلور انتحاري بریدونه وکړل.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا په شانګله ضلع کې د مارچ پر 16 په یو ځانګړي برید کې د 5 چینایي انجینرانو او د هغوی د پاکستاني ډرایور تر وژل کېدو وروسته د شانګلي او کوهستان پر دوو لویو پروژو کارکونکو شاوخوا 1200 چینایي انجینرانو او کارکونکو کار بند کړی دی. په دې اقدام سره د هغو سیمو تر 2,000 زیاتو کسانو روزګار هم په ټپه درېدل دي. ځای ولس له حکومت د امنیت ټینګولو او کار بیرته پیلولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم او د کورنۍ چارو وزیر ویلي دي چې پر چینایانو په برید کې د ککړو کسانو خلاف عملیات دوام لري او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به کوټلي اقدامات کوي. په دې اړه نور حال د مشال رډي خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع شنګلی په بشام کې د مارچ په 16 نیټه د چینایانو انجینرانو په ګاډي ځانمرګي برید وسته. دغه سیمه کې د 38 ملیون ډالر نه زیات لګښت سره د چین په مرسته دوه د بجلی جوړولو ډیمونو ډاسو او د امیر باشا باندې کار بند دی. دغه ډیمونو باندې کال 2019 نه کار روان و چې پکې په سلګونو چینایانو انجینرانو به شمول په زرګونو مقامي خلک هم روزګار کوي. د شنګلی الپورې پس د سبحان چې ورسره د آبادی شیان وړلو مشینري او ګاډی دی او ډاسو ډیم کې د ټیکهدار سره کار کوي وای چې د 14 وروسته ګڼ شمیر خلکو روزګار متاثر کېدل د سیمې لپاره د لوی تاوان سبب دی.
زمونږ د غذایی خلک چې دی مخکې به د کوئلې د درنګونو مخه کوله، خو اوس په مقامي سطح په دغه چاینا کپنو سره په مختلف کارونو کې په روزګار دي، څوک ډرایور دی، څوک ورته دغه شانې د شګو سپلای کوي، څوک ورسره ګاډي چلوي، څوک ورسره د اخلي پخلي کار کوي، څوک ورسره په درنګونو کې د مزدورۍ په تور کار کوي. ترهګرۍ پیښې نه پس دغه کارونه ودرولی شي دي. زمونږ د غذایي خلکو دغه روزګار ختم شوی دی.
د ضلع شنګلې ځایي سیاستوال محمد یار خان چې د عوامي شرګون مرکزي کارمندانې کمیټې غړی هم دی، وایي چې د شنګلې کوهستان او ګلګت بلتستان خلک امن خوښې دي. دی تورونه لګوي چې د چینایانو انجینرانو په موټر چاودنه د حکومت ناکامي ده.
دا د ماکی چې د هغدي علاقې د دغه لپاره ترقۍ دپاره رکاوټ ته ډېر زیات، او د دې علاقې خلک په خپله پر امن خلک دی کنه، او د دې زرګونه خلک نه په لکونو خلک روزګار د دې سره وابسته دی، څوک په کې مزدوري کوي، څوک ورته سپلای کوي، څه کوي، څه کوي. حکومت له پکاره دي سیکیورټي میجر واخلي او نظر
ساتی. پیخور کی خبریال لحاظری وای چې په بشام کې په چینایانو انجینرانو برید نه صرف د صوبه خیبر پختونخوا معیشت خرابوي، بلکې دغه مسله اوس د ریاست ته، ځکه چې چین هم د پاکستان نه باقاعده د پیښې د تحقیقاتو او د هغوی غړو ته تحفظ ورکول غوښتنه کړې. د پیښې وروسته 1200 چینایانو انجینرانو په الحال کار بند کړی.
چین هم دومره اوږدې مودې له دا کار نشي بندولی، ځکه چې هغوی هم دلته ټیک ټاک انویسټمنت او داسې ځونه کړي دي، خو هغوی سیکیورټي غواړي. د ترهګرۍ د دې کاروي دا بوج د دې ترهګرۍ کاروي دا کمزور چې دی، دا په یو پولیس سټیشن یا په یو صوبه نه، بلکې دا په ټول ریاست دی. د دې وجې نه پاکستان په مکمله توګه دې وخت کې د چین د حکومت سره هم رابطه کړې او دغه تحقیقات هم کوي. د دې سره په پاکستان کې هغه موقف ته یا هغه دریځ ته نقصان رسی چې پاکستان ټولې دنیا ته وی چې راشي پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
د بشام پیښې وروسته وزیر اعظم میا شهباز شریف او بیا د داخله چارو وزیر محسن نقوی هم په دا اړه په رسمي توګه ویلي چې پیښې تحقیقات په اړه کچه روان دي، او د چین حکومت سره به هم په شریکه پلټنې کوي، او داسې پیښو مخنیوي لپاره سیکیورټي نور هم سخت کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا د معلوماتي ټیکنالوژي ادارې د ولس لپاره د ډومیسایل سند په ګډون د یو شمیر نورو اسنادو جوړولو آنلاین پروګرام پیل کړی دی. صوبای حکومت وایي چې په آنلاین بڼه یې د ډومیسایل سند ورکولو پروګرام له جنوري راهیسې پیل کړی دی، او د نورو اسنادو خدمات به له راتلونکې میاشتې څخه پیل کړي. بلخوا یو شمیر کسان وایي چې د آنلاین خدماتو ترلاسه کولو پر مهال له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کیږي او هوسایي یې نه ده په برخه شوې. په دې نور تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي محکمې د سی ایف سی کے پی په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی. د یادې محکمې چارواکي دعوی لري چې د صوبې ولس به اوس کولی شي چې په کور ناسته آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په دغه اپلیکیشن خپل ډومیسایل، د پیدایش یا د مرګ سرټیفیکیټ او یا د جایداد د سندونو په شمول نور خدمات ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي محکمې مشر ډاکټر عکیف مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې دا وخت وي په دغه خدماتو یا سرویسونو کې د ډومیسایل سرویس پیل کړی دی او نور به راتلونکي میاشت نه پیل شي.
دا زموږ یو پروجیکټ دی، سټیډن فیسیلیټیشن سنټرز په نوم باندې، سی ایف سی وته وایي. دې سی ایف سی کې چې کوم دی بیسیکلی کوم اپلیکیشن دی، نو خلک پلت راځي او الته چې الته نه خپل سرویسز اغستی شي، نو یو خود دغه طریقې کار او چیرې فیزیکلی خلکو د پاره سره موبایل اکسس نشته. دویم چې کوم دی نو هغه دا چیرې آنلاین خلک اپلای کولی شي، او بیا چې کوم دی د اټ دی ډور شپ چې کوم دی یا آنلاین موبایل په تھرو باندې د خپل سرویس ملاویږي. فلال چې کوم دی نو مونږه دا ډومیسایل سیستم نه سٹارټ کوو، تاسو ډومیسایل ته په دې اپ په تھرو باندې اپلای کولی شي، او تاسو ته ډومیسایل ویدن 7 ډیز چې کوم دی تاسو ډومیسایل ملاویږي.
زدا کوونکو د حکومت لخوا دا د انټرنیټ او یا آنلاین خدمات ډیر سٹایل دي، او وایي دا به یو غوړه ګام وي او د کړو نه به بچ شي. د پیښور پونتون د بایو ټیکنالوژي زدا کوونکی فضل الله وایي
مونږ خو چې مخ کې ډومیسایل وغیرہ جوړو، نو هغه لپاره به مونږ کلو د اي سي ډي سي دفتر ته هي نه مونږ به فارم راو او شریا به دا دی بهر شاپ نام فارم را واغشتو کولم به خو مونږ دکو دکول نه بعد بیا مونږ د غیر ټیسټریشن کونه هم کلاس 1 افسر پسې ګرځیدو، بیا به چرته ناظم پسې ګرځیدو، نا غیر نه بعد بچ دا ټول پروسیس شو، نو یو بړم اي سي ډي سي اپس ته الته اغي پیوم د ساتو کنه، بیا به دوه درې ورځې پس هغه مونږ ته ملو شي، یا بیا پتم واغشتل چې تیار بنو. نو هغه پروسیس ډیر لینتی او ډیر ګران و. اوس چې کوم دا انلاین نظام راغلی دی، انلاین ډومیسایل وغیرہ جوړیږي، نو دې کې مونږ په یو پلیټ فارم باندې مونږ ته ټول ارس اویلیبل
خو بیا هغه کسان چا چې دغه آنلاین اپلیکیشن باندې دغه ډومیسایل ترلاسه کولو هڅه کړې نو وایي چې هیڅ اسانتیاوې ورته نشته دی او همدغه کړونه دستخطونه او تصدیقونه کول وي کم چې وړاندې وو. دا چار صدیق قیصر خان چې د خپلې بچی لپاره دغه آنلاین ډومیسایل اپلای کړی وه مشال لیډو ته وایي
دی کې اوس د ټولو نه غټه مسله دی چې لکه آنلاین خدا مطلب چې ته آنلاین شناختی کارډ جمع شو بایومیټرک چې کوم دی تصدیق وشو فارم بی جمع شو د ماشوم نو بیا مطلب دا دی چې مینوئل ډاکومنټ جمع کولو ته هیڅ بیا حاجت نه خود وی او مکه ډاکومنټس کوم چې مونږ آنلاین جمع کړو نو مکه ډاکومنټس یې مونږ نه بیا مینوئل چې کوم دی نو هم جمع کړل او د سیکټری نه د پټواري نه ګرداور نه او د تحصیلدار نه په دستخط را باندې وکړي او هغه فارم یې ځان سره کېښود او مونږ بیا چې کوم دی نو د پورټل نه ډیجیټل ډومیسایل چې کوم دی نو راغ.
خو د انفارمیشن ټیکنالوژي ډایرکټر ډاکټر عاقف زیاتوي چې استعمال یې نوی دی او وخت یې ردو سره به اسانتیاوې راشي او خلک به پرې هم پوه شي. دوی وایي تر اوسه د 14,000 نه زیاتو کسانو اپلای کړی ده او د 6,000 نه زیاتو کسانو ته ډومیسایل هم ترلاسه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل چې اوسم د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي څخه.
نن په پاکستان کې د سینټ پر 13 خالي څوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی چې د سینټ د 43 خالي څوکیو ډکولو لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب 9 نماندان بیل مقابله منتخب شوي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو او پوځیانو په وسلوالو بریدونو کې شپږ پولیسان او څلور پوځیان ژوبل شوي دي. د بنو پولیسو ویان محمد بشیر نن مشال اډیو ته وویل چې تیر شپه له بنو ټاونشپ سره نږدې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي برید وکړ چې له وسلوالو سره د نښتې پر مهال شپږ پولیسان ژوبل شول. بلخوا په بنو کې یو پوځي افسر ویلي چې تیر شپه د بنو په بکخیل کې وسلوالو پر امنیتي سکتیرو برید وکړ چې د نوموړي په وینا په نښته کې د پوځ د یو میجر په ګډون څلور امنیتي سکتیرو ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د ځمکلاندې بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د ضلعي انتظامي چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې پرون د میرامشاه پوځي چاوڼۍ بهر لاغزن تار سره دوه ماشومان لوبې کولې چې بم یې په لاسونو کې چاودېدلی دي او هغوی یې سخت ژوبل کړي دي. او د شام په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرایلو په هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د یو کمانډان په ګډون ګڼ کسان وژل شوي دي. د شام او ایران چارواکو رسنیو او حکومت مخالفو ډلو ویلي چې دا برید پرون شوی دی چې ایراني چارواکو یې د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک یو جګپوړي کمانډان بریګیډیر جنرال محمد رضا زاهدی په دمشق کې د ایران د کنسولګری پر ودانۍ د اسرایلو په برید کې وژل شوی دی.
خبرنه مو له مشال ریډیو اوردل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او سمرزو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ د سوری پان په سیمه کې د سویټزرلینډ په مالی مرسته د څه باندې $200,000 په لګښت د اوبو یو سربند ترمیم او د 1400 میټر اوږد کانال په پاخه ډول جوړول شوی دی. د برنامه مسولین وایي چې د اوبو له دې کانال به په زرګونه جریبه کرنیز مځکه خړوبیږي او 900 کورنۍ به ګټه ورڅخه اخلي. بلخوا ځای اوسیدونکي د دې پروژې پر پلي کېدو خوشي څرګندوي او زیاتوي چې د اوبو د اساسي بند او کانال د نه شتون له کبله یې کروندې د تندې پر مهال نسوي اوبو ولای. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال نجیب الله الوخي لکوي.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د سوری پان په سیمه کې یو مخکینی د اوبو سربند په اساسي ډول ترمیم او د 1400 متره په اوږدوالي د اوبو نوی کانال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد پروژه د سویس هیواد د څه باندې $200,000 په مرسته د اړیکو دفتر لخوا د اتو میاشت په موده کې بشپړه شوې ده. مسؤلین وایي چې د پروژې د پلي کېدو په وخت کې د یادې سیمې سلګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې وه. د پروژې انجینر صبغت الله ابراهیمی مشال رادیو ته وویل
د اتو میاشتو په موده کې په دې کانال کې 1559 ماهر کارګر ته او 6100 غیر ماهر کارګر ته د کار زمينه مسايده شول چې مجموعه 9015 پیتو کاری ورځی کیږي. د دې کانال په وګدو کې 4440 چری بزمکه پراته ده او د دې ځخه 900 کورنۍ استفاده کوي.
بلوري ته د صبرۍ د سوري پاند سیمه اوسیدونکو د دې پروژې په لیکېدو ته خوښ دی. وایي په خوا دوی خپل ځمکو ته په خامو ویالو کې اوبه بیولې چې په هر ځل باران او سیلاب سره به هغه ویالې له منځه تللې. د یادې سیمې اوسیدونکو ملک حفیظ الله له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې کانال په شان د یادې سیمې د نورو سربندونو او کانالونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړي.
دا د مشرانو نه مو اورېدلی چې دا به مونږ په اشارونو او د کلو په غلو په ټولولو په دې به دا بندونه جوړول. الحمدلله مونږ ته دا باند جوړ شو، ویلا یو شهادت جوړ شولا. ایمون په صبرای ولسوالۍ کې ډېر داسې سربندونه شته چې هغه په خو وخت نه اردولې کور نه ده شوه تر څو چې ټولو خلکو ته اوبام رسیدګي وکړي د خلک ترنه مستفید شي.
د صبرای د سوري پاڼې او بل اوسیدونکو حاجي بادشاه خلوایی دوی به په خپلو کروندو پوره تاوان وکړ، خو د یوې پڼې یا یو ځل اوبولو له خوارۍ به د دوی تاوان په اوبو لاهو شو. نوموړي زیاته کړه
مونږ منځکه اوبه نه پوره کېده. مونږ دومره ضرور اړتیا وه چې غنم به وکرل، یو به وکړې، تخمن سریم به وکرلې، د یوه ورې پڼې خوری به هغه به دې ته لوړلې افاصل به نویر کولو. کانال ته مونږ شدید اړتیا وه، دا به مونږ په کلو په اشار نیا جوړواله پروپین باو ته ټولواله. خو مونږ دا کور چې و دا د اړیکو دفتر ټیلو وکړلو. انشاءالله مونږ اړتیا چې مونږ یې کسو د پوره کېدو په حالات کېدو.
یاد دیوی د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره د دایمي اوبو ځینې سرچینې شته چې د بعضو سروېګانې هم شوي، خو بیا هم د دې سیمې خلک د پخو کانالونو او سربندونو د نشتون له کبله د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو موږ غله مشال ریډیو خبرې. د پاکستان حکومت د اپریل ل لومړی نیټې څخه د پیټرولو په یو لیټر کې 9 روپۍ او 43 پیسې زیاتوالی راوستي چې ورسره اوس د پیټرولو د یو لیټر بیا 201 کم نوی روپۍ او 43 پیسې تسوي ده. په عین حال کې حکومت د ډیزلو د یو لیټر بیا 3 روپۍ او 2.5 پیسې کم کړې ده. حکومت ویل دي چې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونو ته په کتو یې په بیو کې بدلون کړی دی. دا چې د پیټرولو په بیو کې زیاتوالی په پاکستان کې د عام ولس پر ژوند څه اغیز کولی شي او که څنګه، د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د کوز دیر تی مرګرینا د ګول پورس په خور تا تک کون کی محمد عمران د پټرول په قیمت کې د اضافي د هغه پر ژوند اغیز پاړه مشال ریډیو ته ویل
ز تی مرګرینا نن راتلم نو نور کله بجی کرایي 800 روپۍ و 600 روپۍ و نو هغه وس 1000 روپۍ کرایي ده. دا د پټرول د ګرانې ته وجی ځکه چې ال ته پټرول ګران چې نو اثر په مونږ کې ډایرکټ کرایا نو ګاډي والا کرایا نه سیوا کوي.
د پټرول نوې بیا دوست پخوانی 201 کم اتیا اشاریه و 15 روپۍ پرتره 201 کم نوی اشاریه سلور یو روپۍ فی لیټر ده. د پاکستان د مالی وزارت وایي د غبدلون پر نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو سره سم شوی دی چې په نړیوال بازار کې د نرخونو بدلونونه کورنی یا قامی بازار ته انتقالوي. د پټرولو قیمتونو په داسې حال کې لوړ کړل شوي چې پاکستان حکومت د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ یا ایم ایف سره پر شوي ډیل کې د 1.1 میلیون ډالرو اخیرنۍ قسط اخیستو باندې بوخت دی او حکومت هیله څرګنده کړې چې ډیر زر به دغه پیسې د پاکستان خزانې ته جمع کړل شي. په پیښور پوهنتون کې د اقتصاد په څانګه کې د ډاکټرۍ زده کړه کوونکي او شنونکي محمد عثمان خان مشال ریډیو ته د حکومت لخوا د پټرول په قیمتونو کې زیاتوالي په اړه څه داسې وایي.
کم سیزونا چی گرانی گی هغه ډایرکټ په عوام باندې دغه امپیکټ ته لکه پټرول چی گران شونو الریډی د اختر مخه د روزه د پروژه کې چې کوم د انسان بنیادی ضرورت سیزونا دی چې کوم خوراک سیزونا دی نو هغه دومره ګران دی وسره اوس چې دا پټرول زیات شونو ظاهر خبره ده نور هم دغه قیمتونه ګران شي نو حکومت لا پکار دی چې امپورټ کم کی او ایکسپورټ چې دی نو هغه زیات کی نو زما په خیال دغه مسلې به تر څه حد پورې کم شي کدا چې کوم سلسله دا ډیر وختونو نه هم د قصیر را روان دا حکومت قرضې علی او سیزون گرانی گی او دا غی هغه امپیکټ دی هغه ډایرکټ په عوام باندې دی نو عام یو سړی چې دی هغه ته دی وخت کې گزاره کول انتهایی ګران ده نو حکومت لا پکار دی چې په سختو فیصلې وکړي شي د ټیکس چې کوم د راغونډولو طریقه کار دی په هغه کې زیاتوالی راوستل شي او چې کوم خلک ټیکس نه ورکړي د هغه نه ټیکس واغستل شي.
د پاکستان حکومت پر میاشت کې دوه وار د پټرولو د مصنوعاتو قیمتونو ته کتنه کوي او په خپل 13 ورځنۍ بیا کتنه کې حکومت د پټرولو پر 1 لیټر بیا کم چې پر هغه وخت کې 2.15 روپۍ وا بدلون نه راوسته او د های سپیډ ډیزل یې 1.5 روپۍ فی لیټر راټیټ کړی وو او پر هغه وخت کې په مارکیټ کې په 2.5 روپۍ ملاوېدو. د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د چوتیدلو له عمل په عالمی منډایي کې د پټرولو مصنوعاتو د قیمتونو اضافه او پر درآمداتو باندې لوړ ټیکسونه یاد کړل شوي دي. په پیښور کې میشت صحافی او شنونکي علي حاضري وایي د پټرول قیمتونه زیاتول د حکومت لپاره د ګټې ذریعه ده ځکه چې دوی غواړي چې وکولی شي چې د ایم ایف سره خپل ډیل سرته ورسوي. نوموړی زیاتوي
نو د اکانومی د خکولو په ځای باندې پاکستان براه راست دی سیزونو ته راشي او په هغه کې دوی د ګیس په قیمتونو کې او د بجلی په قیمتونو کې هم تاسو ته پته ده تقریبا 3.75 روپۍ په بجلی کې اضافه کړې دغه رنګه څه کم 10 روپۍ د پټرولو په قیمت کې اضافه وشوله. دا د هغې د ګټې ذریعه وي یو دا دی. دویم دا دی چې په بین الاقوامي مارکیټ د تیلو ښکته کېدو پورته کېدو سره هم د پاکستان په اکانومی باندې یا د حکومت په ګټې باندې فرق پرېوځي. نو کل ته قیمتونو کې اضافه وشي نو حکومت د خپل ګټې هغه معیار هم هغه رنګه برقرار وساتي او هغوی د تیلو په قیمتونو کې هم هغه رنګه اضافه وکړي.
د پاکستان ورځپاڼې ډان د ګل په ورځ پر خپل یو راپور کې ویلي چې دا مهال حکومت په پټرولو او های سپیډ ډیزلو دواړو باندې د 2.5 روپۍ فی لیټر ټیکس اخلي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د عبدالستار شاه بادشاہ دربار چې د بادشاہ جان په دربار یادیږي له کلون راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي سندرغاړو او موسیقارانو په همدې دربار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنګ په اولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز ژغونکو د بادشاہ جان په دربار کې د قوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي للارې د هغو د ترویج للارې ممکن دی. په دې اړه نور حال د هارون بچا په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډېږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دیرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالۍ په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دیني عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنګ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لو شوې تماچه ده، نو زه وایم چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي SHAALRADIO ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د سکاټلند بادشاہ وژن کی پوزي جرنل مکبیت پنوم د شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې چاپ شوی ده. دغه ډراما یا ناول د پښتو مشهور شاعر او لیکوال کلندر مومند شاوخوا 40 کال وړاندې ژباړل و. دغه ډراما د موجوده وخت او د پاکستان په شمول د نږدې سیمو د سیاسي حالاتو سره د سمون په وجه کلندر مومند ژباړلې وه. دغه ډراما په 1430 کال کې لیکل شوې وه چې ژباړه یې 1400 او یو کال پس چاپ شوې ده. نور تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
د انګریزي ادب ډراما مکبث یا مکبت په پښتو کې چاپ شوې. دغه ډراما چې لیکونکی د انګریزي ادب مشهور لیکونکی او شاعر شکسپیر و، د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر قلندر مومند ژباړه دي چې د مرګ څه 21 کال پس په کتابي شکل کې چاپ شوې. دغه ډرامه په اول وار په 1430 کال کې چاپ شوه، خو قلندر مومند دغه ډرامه په 1928 لسیزه کې ژباړل شروع کړل. د قلندر مومند شاګرد شاعر او صحافي روخان یوسفزی وایي دغه ډرامه په شعري شکل کې هغه وخت په یوه میاشتنۍ مجله کې په قسطونو سره چاپېدله. هم
په تاتارم میگزین کې دا په کیسوار هغه منظومه ترجمه کړې ده. یو کلندر صاحب چونکه هغه د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند د دب د دغه په لوی نظریاتي تورم دی کیسه کې مکبت چې کم دی د خپل اقتدار د پاره او د خپل حکمرانۍ د پاره او د خپل مفادات او پاره سمره قتل عام، سمره ظلم، جبر. نو دا کلندر صاحب په یو نظریاتي بنیاد باندې او دغه فکر حواله سره چیرې، یعنی دلته مماثلت خوري، یعنی مطلب دا چې د مظلوم او محکوم خلکو سره یا دغه سره دا حکمرانان او دغه کم دین هغه بیا دې ته نګوري خون خرابي او قتل عام ارتي شي، هغه خپل یعنی اقتدار ته ځان رسي او خپل بادشاہت حاصلوي.
د شکسپیر دغه ډراما هغه کې مګویت یو تکړه پوځي مشر او د سکاټلند د بادشاہ ډنکن خپلوان وو. د تزيني جادوګر خو زه ویلو دی په پراتلونکو کې د سکاټلند بادشاہ جوړیږي. مګبس ورستو د دغه بادشاہ خستو د پاره ډنکن په نوم دغه بادشاہ وژرو، خپل یو تکړه او باوري پوځي مشر بون کیو یې هم وواژه، او دغه جادوګر بون کیو د هم ویلو چې د اولاد په ورستو وختونو کې د سکاټلند بادشاہان وي. مګبس ورستو ډیر خلک چې د ده د بادشاہۍ لپاره خطر جوړېدل وژلي وو. د قلندر مومند دغه کتاب د ترجمې اخیری کتنه او په کې د ځینو غلطیانو د سمولو کار د ډان ورځپاڼې خبریال شیرعالم شینواری کړی
او ما وکتل چې دا ترجمه بالکل د اصل یو عکس دی، او همدغه ما په دې
کتاب په شاته په خبرو کې وړو غوند مختصر خبرو کې ویلی هم دی لیکلی مې هم دی. زما بالکل دغه جذبات و چې داسې ښکاري چې دا شیکسپیر د خپل د مرګ نه څه لږ وخت مخکې په پښتو کې ترجمه کړې ده. دغه ترجمه په دې فکر باندې زما په خپل نظر کې په دې وجه کړې وه چې کمې برایانې کمې غلطیانې کمې خبرې د شیکسپیر د دور نه مخکې په تاریخي حوالې سره په حکمرانانو کې موجود وې دغه اوس هم دي زموږ په دې وخت کې هم دي او شاید چې په خراب شکل کې موجود دي.
د ډرامې تر مخه مګبس په خپل خو یریدو به چې د لاسه یو څوک آزار نشي. خدا هغه خزه چې په ډراما کې لیډی مګبس یا د مګبت خزه لیکل شوی هغه بیا بیا له سوالو چې د باچی تاسو د پاره باچا او د هغه ځامن مړکی باچا ډونکن چې کله ته مګبس کور ته مل مشه هغه خو یو جوړ البته ځامن مالکوم او ډونالد بین وتختیدل او بلې باچی تلاړل هغه ته د مګبس نه د بدل هغه سوال پاره خپل پوزونه جوړ کړل. مګبس بیا بیا د هغه جادوګر خوځونه د خپل راتلونکي پوښتنې کولې نو ورته دا هم ویل شوی چې د ده مرګ به د هغه انسان هم نه وي چې په نارمل طریقه زیږېدلې وي. د پېښور بخښو په لوستیدونکي زلمی شاعر او مدني فعال ابراهیم کامل مشال رډو ته وویل دې کتاب کې د لوستونکو دپاره د موجوده زمانې سره د مشابهت ګډ شمېر خبرې شته.
دا وخت ساحو لیکن کو مرکی کی منتطلا تکیلی شی اغوی نبدا مختلف دکانداران تا تقسیمی گی دی سرے سرے بدا افغانستان تا هم لے گلے کی بل دی کی منتا دا انگلیزی چکم اصلی متن دے اغم ملالی گی یعنی پیو طرف پختو دا و پبل طرف تا انگلیزی چکم اصلی متن دے نو بل کلندر سے ډیر غلط ځنه استعمال کړی چې هغه اوس پښتنو نه یو رک شوی وي یو ورته نه ښکاری نو غلط ځنه هم پکشته.
او ته ډرامې په اخیره کې د ډونکن بچا یو زوی د مګبس په بچی برید وکي او مګبس مړ کی. کلندر مومند غ ډرامه زه کوم پښتو ته ژباړ دیوه چې اوس پښتون هم د سیاسي تخت تخصو لپاره هر رقم چلونه کیږي. او دغه ډرامې باندې په 1948 کال کې په انګریزي ژبه کې یو فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر چارلس ویریان وو هم جوړ کړی وو. د دغه فلم دورانیه 2 غنټې ده. خو د دغه ډرامې ځانګړیتوب شاید دا هم وي چې شیکسپیر په 1800 کال کې مړ شو او د مرګ یې 1 کال پس په انګریزي ژبه کې دغه ډرامه کتابي شکل کې چاپ شوه. ولې د قلندر مومن لخوا ژباړه د هغه د مرګ 20 کال پس په مارچ 2024 کال کې چاپ شوی. شانواز ترگزی، مشال ریڈیو، پیښور.
شیشه سترګو سره جنت چا